احمد شیبریم در سجر رو پتی خبرونه که مو هرکلی کوم. خبرونه د آزاد اروپا آزادی رادیو د بودیجی ستونزه نه ده حل شوی. د آزاد اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجی د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزاد اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزاد اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزاد اروپا آزادی رادیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د تکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن و او د 500 اولادونو پلار و. د نیازی یو ملګري امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوسټن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیست لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخي بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرژوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې هم مرژوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سخت دي ویجاړۍ ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 100 نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د سلسلې مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین ښار ته نږدې د مانډالای ښار په شاوخوا کې وو. د دې سوروري زلزلې ټکانونه په تایلند کې محسوب شوي او د دغه هیواد په پلازمېنه بانکا کې هم چې د زلزلې له مرکز زرګونه کیلومتره لرې دی مرژوبلې اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوي. په دې ترڅ کې په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه مهاجرانو ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګی دا واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمېر وایي چې دا اعلانونه د پاکستان پوځ له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندېښنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم دا اندېښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپلې خاورې باسي ډېر شمېر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. ښاغلی علمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تګ برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغسې یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ده ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه مهاجرانو ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رادیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلې. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډانډ ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږ تر لږه 40 پولیس افسران د یو جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانون افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 930 افغان کډوال نیولې دي. بلور ته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر 1 دېرشمې یعنی تر 2 شنبې پورې دي بی اسناد او د آی سی سی کډوالۍ کارت درلودونکي افغانان له دغه هېواده ووسي. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میر سینی افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جماعت میدان کېږي بل په عام روډ باندې پولیسوالا موبایلونه ګرځي ګاډي ګرځي او اعلان نه کوي. کور کوم چې په چسپور نه سوپېچرې باندې اوسېږي هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی په ځان ته لیکنه چې دا هغه د کاروبار د زمان بیا من چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی دلته مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې کېږي. کوم خپله چې ماشومان تعلیمونه کوي په یو دېرش مطلب سورې پاتې کېږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجان یې ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو لره پورته کولو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړی دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابله متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوي دي، خو نه ده او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل، د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوله، خو تروسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده، د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیکي ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لرې کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اتمي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اتمي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د 80% غنی شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اتمي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمي پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستانو د مخکشي فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچي کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهرچانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د ساجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي، خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ ته د ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د لادرک بلوچستانو د موندلې لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهرچیانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوې او نیولې شوې دي. یاد مظاهرچیانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټ وایي پختون ژغورنې غورځنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچول کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرل سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر ضد پی کا قانون کارول کیږي.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے پدی کی دفوزی حکومتن سرا سیاسی حکومتن و گندن ہم شامل دی. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچا په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوې او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلی، دوی معیشت په لاس کې اخیستی، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي. او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاوتریخوالی دی د سیاسي خبرو د لارې حل کړی شي او وروستۍ مظاهرو په مهال نیولې شوي ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوي بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشي کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګېدلي بندیزونه دي لرې کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکې په وروستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د روژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، خو مخکې تر دې چې هغوی ته مخه کړو، د اختر په دوشل کې د یو شمېر هغو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکوو چې په وروستیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په ډونګي ځل باندې چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلی ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل،
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچین ځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي، ماشومه به وړکتون ته رسومه، نو ما او میرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میش زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي.
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکای کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي، خپل هلته مسافرې ما په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوان مینه نه وي. د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بېخوندیو خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوانې تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل،
د عید په دې اختر کې هیڅ خوان نشته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان له هېواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امنۍ، د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډېری دوی ګاونډیو او اروپایي هېوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,600 افغانان له خپل هېواده وتلي دي.
دروژی رنگونه
دروژی میش خو ډیره مبارکه میش ده، او دا میش دی رحمتونو مغفرتونو میش ده. دې میش کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میش کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپل عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی و پشنمی روز نشته پواتن که سقد خوان نشته دی نو خدای تا سواد و زاره که و چی بیرت پواتن که همه خوشحاله و همه خوال کورانه سر یوزای روژه ماتی و پشنمی و دارو.